افغانستاني څپه دول شپږ نوي اوریدلی شي. همدارنګه د اف ام په 3.5 په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. خو که انټرنیټ لري بیا چې هر شي نه وځي دا چې زموږ خبرونه زموږ د وی پاڼې لارې په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې کولای شي چې زموږ رپورټونه، مطالب او 19 پروګرامونه له تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د وی پاڼې پته ده. وسم لژمن سره سم وخت د دې را رسیدلې چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کړو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي دویم او بو پچی توی تو خوی پا مخره ناسی او درایم تر مدگر پور جای نجار کوی زکر دیوای چی مسافرم لکور و تلای دن و خنه ده چی
پا هنر جاج که لسیرنوال سید نظیم سیدی سره د طولنی زولوم و د سیرن پا روان بهیر خبری کو
پا بشری علومو که من پا طول و باندی باس نکه و رازو عدبیاتو تا گوره ده تحقیق تعریف معلوم ده مشخص ده چه وی حق تا رسیده لگو
پا فنکار برخی که با د وتری سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبري وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوالته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې بلند کیسه پښتنه واوري.
څو کمه ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زم لشو قاسخ کل درزم.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما په پلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پت سترگی پت خلی پنور پسی سیوری زی. ده دغه بیت خالق او نموت غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لانه نشپک کالوران دی ده جنوری پا دولسه منیتا لدی نره وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری که لوی لاس لر، بلکه په ناول لیکنه که هم استادو. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ څرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلی دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي، راځئ حبیب الرحمن تاثیر ته غوږ شو چې په دغه موضوع راپور برابر کړی.
پٹ بپ خپل روان در دنا چات بن وایم دزڑ حلونا ززا پمخا دسیڑی گلونا ززا پمخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لای هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زلی مر گئی رکھوی شورت زہر تیر وقت سزا پمخیڑی گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی وسیدون کې شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جی نه جارو کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جی جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تووي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ور چاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه لپه غنم په لاس کې چې کله راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګه هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ. او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده، البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي. مخکې له دې چې هغه په برخورد او په د تحقیق په نور مسایلو ورسره وغږېږي، اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه بل وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وای زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یې استاد کل ویل، ډېرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله. او دی چې کله مړ کېږي نه یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو د علم په رڼا کې بحث کوي. وای زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی او ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخ یې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی او یو بل د سمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې کړو چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده، څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالاتو، په طبیعت، په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولله ساعته وروسته بېرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی؟ یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی، سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کل به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علومو زده و، د وخت مروجه علومو کې مهارت لري. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلېم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه و، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لري، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو؟ بیا که وایي د ادبیاتو، بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځاینه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه، کار به
کوشش کوو چې
هماغه ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورې دی د پاره ته مجبورې چې سیاست تم نه نوځي دی د پاره ټولنې تم نه نوځي دی د پاره ته د ادبیاتو روح چې زه دی خبرې باندې اوس ډیر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتې بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکو خو فرضیه تا د پاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څو څو نن هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس تا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملاً ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنی اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کړم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسم دی ته به یې کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم ځکه میتودونه د پاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختی کې مثلا موږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې موسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخ مرسه بحثونه تاریخ مرسه حوالې راغستل شوې نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره ده چې اردو متن راژباړي کتاب یې ماته یې ډېر دپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخ مرسه بېلګې نیخ په نیغه تاریخ مرسه نه راواخله ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کی
که مثلا یو سړی په ساينس کې تحقیق کوي خو یو موټر دی جوړ شو جوړ نه شو خو خراب بشي
خپل تجربه ثابت
دی تجربه پات مگر په بشري علومو کې تحقیق به ډیر مهم دی ځکه دا فکری لور هم بدلی دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې د غبر خرد چې په بشري پوهنو کې تحقیق د غبر خرد شوري
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده ګوره دوه بحث دي یو د ریاضي بحث دی یو د ادبیاتو بحث موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې دي دا په کندهار کې دي دا په امریکا کې دي که څومره ټوم چغې وهي دالته څلور دي خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال درکوم تاسې نن د کوره راوځئ خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کېږئ چې راراسته یې ګورئ غوښې سر خې اندامونه د انسان پراته دی وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات براوتتل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړې خبره دې وکړه خبره دی پاتیفی سیستم کې نه ده، خبره دی په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دی د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې، فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګورې. هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی. بهترین مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي. خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر یې آرام دی، وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خو دیار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې اساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورې، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅی که د سرو په وزنې خرڅی؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت بشری پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه. ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل یې هڅه کړې ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغل سردار سید تاسیس منګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوال ته، ټول دوستانو ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لته سینه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپاین روان دی، نو دغه مو نوې کار دی. او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلقو د پاره دی، یو خز ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله. چې زه ډیر وخت رسنیونه د پردې تر شاوم یا نومه د سترګو وړاندې نومه، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته وړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي. خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته، اول په لاندو کې راته دا ووایا چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستی او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه. زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکې تقسیمې دی د شمال او پښتنال ته تلل، ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تلو هلته په کندوز کې مجوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې، نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله، کډوال شوه. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و، زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقۍ ته. تاسو په موسیقۍ کې یو څه نواوري هم کړی ده، او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي. زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم.
نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي و نه یو کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چا نه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چا نه ویلی. او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی، او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نورو سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم په هکله ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم، او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړې دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دې ملګرو سره د هغه وخت ناشنایي دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کوم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلي نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلي، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلي، ما چې ویلې او ډېرو خلکو خوښه کړه. یعنې مور و پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلي، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار و. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هر ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلم، توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مم کړي، ډېرې بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپي کړي دي. پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو آ کار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې وایي. اوس ته پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه،
کرلې چنارونه. ډیر ښه، تاسې په خپلو خبرو کې نام خو دې ډېره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر بیت په خپل ځای وایست. دا راته ووایاست چې تاسې خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسې شعرونه هم لیکئ؟
زه تاسې سندرې شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلي، هو سندرې شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابره یې. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپي نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شمه، له رقیبانو د ګټم استا لیوال شمه، جانانه بیا د مینوال شمه،
جانانه بیا د مینوال شمه. دا ډیر
سندرې مطلب دا جانانه بیا د مینوال
شیر دی، او سندره به واقعا ډیر ښکلی.
یا مې بل داسې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کغم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکه،
باران د دیدن وکا
ډیر کوله د ستاسی شي
نو سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ خغل سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي
چې څه مې ویلې دغه ټوله شاعري زما وه دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي یو شعر به در تاسې ووایم که ډېر پکې ډېر وخت مې ویلی هم نه ده چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه که څه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلېږي یاره زما قسمت کې دي داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سعید څوک به څه خوښوي ډېرې خوږې وي داشنا خبرې
داشنا خبرې ډېرې خوږې وي او ډېره زیاته مننه سعید صاحب رابه شو بیرته موسیقۍ ته تاسې خپله څه ډول موسیقي خوښ
موږ هغه موسیقي کې چې ولسي رنګ وي او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسېږي نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې ولسي رنګ وي هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی یو فلکلور دی مونږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل هغه ده نو یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه نو په پښتو کې خپل خوځښت ده هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښېږي او د ولس ډېر خوښېږي مونږ ولې خوښېږي چې ولس یې خوښوي
بله نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري
ټول عمر مونږ خلکو سره مرکه کړې نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وي راته دا کنه یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکه کړې او هغه هم لرم ارشیف هم لرم ځان سره نو هغه دا ده چې زه خپل په رسنۍ کې تقریبا د 1700 کال نه په رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نه تاقید چا سره سبتۍ یا اورم په تخنیک کې یا خپل مرکه کوم نو زه کدا اله دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوم
ډېر ښه په لنډو کې تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې څه هیله ده آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسې ور ورسېږئ
بله کوم پلانونه چې زه لرم او پراتلون کې کار کول دینو واقعیت هغه قندارین یو متل کوي د مور شو دې ده نو خلک به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسېږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندرې ډېره مینې ته ویل شوې دي د مینې سندرې دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتا پیغامونه هم لري
مینه په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینې نو انسانیت ته
ډېر ښه
او جنگ دی ورکه شي جنگ وحشت
ډېره زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه خپل قیمتي وخت مو موږ ترک کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دې نشتا واڑی رانا لکه پر هر مېل دردونو سر مینا کړې لکه پر هر مېل دردونو سر مینا کړې داستا په تیر مې ستا غمونو سر مینا کړې داستا په تیر مې ستا غمونو سر مینا کړې ما خود هر وخت یادونو سر مینا کړې
تاسی ازادي رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
زرپانه چې کوټې لکړکی د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم
زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم، وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چې نه یې پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر شوم، له ځنګله سره د غځېدلي سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلی رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي. ورستون شوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه وو، که به وهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل، ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل، که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل، وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل، راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل، زحمت دی. ده وویل، دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سي ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل، یوازې اوسئ؟ راته ویې ویل، میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل، یوه کوټه لرې؟ ده وویل، یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل، ستا د کور ټیر چات راوتلی کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تېر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري، خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو. مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل، دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلی. دی وګرځېد. څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
پښتو غزل یوې وتلې څېرې ارواښاد محمد صدیق پسرلي شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلي شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زهم له شوق آسی ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلی آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلی آینه ده، له لرې رانه لمر درته نیولی آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلی آینه ده. په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلی آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخوارې مګر تنګ دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتي ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتي ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، اخر دستا لستر ګرالوې دلی آینه ده، په هر سا کې لپی ویني وګرځوم لګوي، چې ستا خیال په لمس می خوړلې آینه ده، چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، سپیره نړۍ لری یو ښکلی آینه ده، جلوی د ښکلی مخ دا باسین په چپو موړه، جلوی د ښکلی مخ دا باسین په چپو موړه، د ستا د پسرلي نگاه یو غلی آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځایه ختلی آینه ده.
Let me love.